په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. السلام علیکم. د دې خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او خلک وایي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسي. د سالنګ لویه لار د چلري موټرو پر مخ بیا وتړل سوه. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړېږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو، خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو د سالنګ لاره کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. یعنی وړو مسافر پری موټر سپ چې 404 هم راځي، 58 هم راځي، د وړو موټر مسافرین تک ورته کوي. دا چې خدای نه خواسته کوم ستونزه را پیدا نه شي، ما قطن نورځ لپاره صحه دې کم ده. د لوی موټر ټیلرې درولې دي، نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د ښاغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د ښاغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د ده په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مې حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سي کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي وو. دا کس دلته را انتقال کړ او دې کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولی و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نښته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حملې وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي، څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندۍ کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسي، خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران 2 میلیارد ډالره ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یوه ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي، خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د ښاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو ښارونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له کیف څخه د ملاتړ شولو لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې دی چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د اروپایي ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلوه بلتون غوښتونکي نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم سو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوپ پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوپ مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوپ په 2014 میلادي کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی و. څرنوالان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوپ په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوپ د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپاره کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړني حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت و چارواکي محمد امین وزیری ازادي راډیو ته وویل،
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
کې ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسۍ حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې د هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي نو خصوصي شرکت شرکتونو او فوایدامی وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس آژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمده ایم که برای یک لخمنان به ایله خدای نمیجا بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دگهی تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پازب کردی. لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شازمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده، کنه دا سره هیڅ شی نشته. یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن وروسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله يم شپږ وجرې بم ځکه لرم یو ګر سره مکرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واورې دراشي له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراه کې سیلونه بهیدلی چې د دقیقو تلفاتو شمېرې تر اوسه نه دي خبرې شوي. په جنوبي ولایتونو کې تر ټولو ډېر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالي او ګرشک ولسوالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او له مرستندویو مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وژغوري. د هلمند له واشیر، مارجې او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړېدو خبرونه هم خپره شوي دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیقې شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریکې شوي.
د ازادي راډیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ننګرهار اوسیدونکي شکایت لري چې له څه مودې راهیسې د دې ولایت په ځینو لورو پرتو ولسوالیو کې د موبایل مخابراتي ستونزې زیاتې سوي او د اړیکو پر مهال له ستونزو سره مخامخېږي. خو د مخابراتو وزارت مسؤلان وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې بېلابېلې غونډې کړې دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکي د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکي اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځنو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شترزادو کې بيخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کی کنه باید جدي جوړ شي. د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، بس تماس ونه سو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک یې له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه په دې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې بيخي ډېر کم څنګه ځخپل په بيتو کې اوسېګم حالت چې ځکه زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
زشم زرحمان داس کې مې دې بالا ورسوالې شنوارې حال ته بيخي شبکې کار نه کوي. کومه د غنګرار کې داسې زینه دي چلته کار نه کوي. چې مصرف هم کیږي زمونږه ضرورت هم نه راپکیږي. دا چې داس موږ ضرورت راپشي کنه
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالې نو ضرورت ده پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زمونږه خوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت ده هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجودې دي هغه ټولې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت